ستړي مشه مشال ریډیو ته وګه په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي د روانه 15 بجو نه تر شپږو بجو په دې غړې کې درته یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې ورجو فرقنده اسد ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 سلویخت لسی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې څلور روسان په دې باور دي چې هېواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوختو په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو وخت پر راشوي خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر هیلمند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال رډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د مندل لپاره د اسلام آباد په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخیستل شوی تصویرونه هم راټول شوي دي.
موږ امیدوار یو چې خدای دې وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. هم یې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا په دې باندې خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په ورستیو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختونی ذمہواری نه دا منلې. د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش
دی وی ما بیا بیا دا خبره کړي چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکنه پاکستان کې په مختلفو نمونو کارویانی کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کارویانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کارویاں کر رہی ہیں.
چودری نثار دا هم ویل چې په ملک کې د مدرسو د ريجستریشن په حواله اتفاق شوه او په راتلونکو سورزو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 سلویخت کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په ریپورت کې ویل شوي دي چې د ولسی مرګ ژوبلې بنیادی وجوهات د جګړې او پر خارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په ریپورت کې ویلي چې ولسی مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنګ جګړو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنۍ رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کیرولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه تر روان خالی پورس ابتدایي رایه اچونه کیږي. د لیوا د خپلواک مرکز دی به نظر پښتنې لمخې په 50 کې سلور روسان په دی باور دي چې هوا دي دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پښتنه چې سور ز مخ کې خبره شوی وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لک تر لګه د سوکلونو لپاره دوام ولري. 20% نور بیا په دی باور دي چې دغه بحران به تر 2 کال پورې وي. په نظر پښتنه کې پختل شو وو 60% کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بای ټټیدل غنلې دي. 30% نورو یې وجه اداري فساد خودلې، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شو بندیزونو دغه بحران راوسته دي. په همدې حال کې 20% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت فردي پایي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 50% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتلې خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمی کړې دي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولي دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزینډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورې ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبر تصدیق کړی چې د اسلامی دولت وستوای ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هوا ترکی انجلیک هوای اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسری العربیه ټلویزیون ته پرنوول چې سعودي عرب د اسلامی دولت وستوای ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامی دولت وستوای ډلې پر ضد هوای بریدونه یو ځل بیا شروع کړی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته فرخنده صد د دېګړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پټونه باورای په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزوري امنیت سرګندونه کوي.
پای تاسو منځه ترانا ولاز باندې تختو شو نو سبب د دوی پورګانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان یو وار بیا ویلي په دې هواد کې داعش ډلښتون نه لري. په بانو کې د شمالي وزیرستان او امینشل ګوند څنګه د شهیدانو ورځ منځل یو ویلي چې ډیر زر به د ظلم او بدامنۍ چپی ختم شي.
دا به ان شاء الله ختم شي او موږ بیا په چې سترګې خپل وطن شي، خپل راځي، خپل برو، خپل مایرا، خپل خورا په چې سترګې به ان شاء الله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بے ځای تنګوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي. وی خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
دا او یو شمیر نور کورډي سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو ته اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړې وړاندې کوو او د دې خبری غړې نه پاس بیا تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغخته دي او دا غسرې په اسلام آباد کې د پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخر لوال ویلي دي چې هلمند د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون کول منګولو زر خلاص کړی شي. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وای له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی والی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبرې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولې دي. شغلی زاخیلوال ویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام وغوښتنه کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه ترانه ولاز باندې وتښتول شو نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان په گاڑی کې راغلل او دی یې دزان سره یوړو، تر دې دما پته نه لګې دلی چې هغه یې چرته وړي او چا وړي. مونږ مقدمه درج کړي او د هغه د لټون کار روان دي او په لټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادۍ په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په پاو کم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چوہدری ناصر علی خان یو وار بیا ویلی چې په دې هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم کړې ده. د چوہدری ناصر علی خان د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل لکوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چوہدری نثار علی خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دی وی ما بیا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د کې سکسان نیول شوی هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار تا کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن اسکری نه تاسو کو نو دی وایي تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه دی او تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پرون یعنی د خالی پورس په بنو کې د دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو ویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی ویل چې یو شمیر ملګري وجل شوي خو حوصلې ټیټې شوې نه دي او ډېر زر به دا سیمه د بدام نه خلاص شي. په دې حق لا د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا ریپورت را لېږلې چې تاسو اورېدو ته را بولم.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ، او بختار الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
د امیر شری پارٹی مختلف لیڈرون ایم پی ایول منسٹرون یا شاہدون کر امیر وطن یہ لیڈر لیڈر کر دا وی ان شاء اللہ ختمی جی امیر جی بیا پچی کس طرح کے پخپل وطن سے پخپل راستی پخپل گر پخپل مائرا پخپل خورا پچی کس طرح کے بو دے ان شاء اللہ وقت رائی.
دا شمالی وزیرستان ٹولو سیاسی گوندونو اتحادیه چیئرمین ملک غلام خان و ویل د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره با قربانی ورکوي او ټول با یو ځای کیږي. عوامی نیشنل ګوند ضلع بنو جنرل سیکرټر نازلی غونډې ته خپل وینا کې وویل
شرا داسې وخت راوون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د بچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د سولې په لور خبرونه هم سبا ته اوریدل شي. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. قبایلی اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ورته کم سرکاري سکولونه جوړ شوې دي، نو هغه حکومت ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړې دي، ځکه دغه سکولونه د کلیو او کورونو نه لري جوړ شوې دي او اوس یې دغه ملکان د خپل وجرو په شکل کې استعمالوي. زمونږ خبريال شانواز ترکزی د دغه خلکو سره خبرې هم کړې دي او د مومندو په خبر او تورغار پسمانده ځلې د سکولونو او د کونکو د شمیرو تجزیاتي رپورټ جوړ کړی دی. راځي چورته وښو.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د وپانی تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پیښور په 1455 سکولونو کې درې نیم لکه زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولی په محمد کې په 503 ادارو کې 10000 ماشومان دي چې په کې دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلون کې قیم شاه چې د لری پرتی سیمه انبار وسیدون کې دی وای
کوم افسران تیر شوی دي نو هغه مخکې د ملکانو په فخ باندې سکولونه ورکړي او وای سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته کم خلک چې کم ځای کې ډېر زیات وسیږي الته سکولونه نشته. چیرې ما یو په سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې 260 کوم سره خواته سکول وینم ما ولې پرایویټ کوله واه.
پیښور د صوبای خبر پختونخوا لوی خار دی او ځینې ولسوای چې دغه شان خار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د وپاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,386 دی. د یو اسکول په حساب سره دغه تناسب 103 زده کوونکي جوړیږي چې بیا هم د مهمندونه زیات دی. د مهمندو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته. پرایمري سکول هم له یو بله 100 میله کې آباد دی. نو د دغه سیمې اوسیدونکي سنوبر خان وایي همدا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لري دي.
داس یو ملک وراغه چې هغه به زمونږه پولیټیکل سیټ ته کېنا سو هغه ورته ویری یاره مال داس یو د ودری تنخاګانې چې ستارت شي نو هغه به ولدا د دغه په حساب باندې خپل سکول در کنو هغه به داسې ځای کې ولګو چې هغه به یو ناله کې به ولګو چرته د کلینر لوري یا به داسې ځای کې ولګو چې خپل اجرې په توګه به استعمالو نه د بتول ساحل جوړوي در کې نشته دی کنه سکول. نو داسې ټول به زو کې د شمار یو څو سکولونه دی هغه د ذاتی مفادو کې استعمالېږي.
اختیار تمانځه وای چې د هغه څو څو کلی داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د سلور پورې سکولونه د یو دیوال دننه جوړ شوی.
موږ سره په خوا کې چې کوم د موږ یو بل کلی دی موږ ته کسوړی وایو چې ګورنر صاحب دا اعلان کړی دی چې په فاټا کې موږ ایجوکیشن ایمرجنسي لګولې خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نشو د هغې آبادي چې کوم دی د درې سلور زر نه زیاته ده.
د دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وایي چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړې شوي وو. نو سکول نو هم په داسې ځایونو کې جوړ شوی چې آبادین لري. دوی وای چې نوې قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه بوړاندې فیزیبیلیټی ریپورت یعنی موضوع ځای ټاکل شي او وروسته به پکې سکول جوړول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپګو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپوتا سو د دیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. رازو د مشال نور ریپورتون ته د خیبر پختونخوا په سوات منګور کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځای پولیس بی ځای تنګوي او د خپلو د ډیرو پر خودلو لپاره په فشار چوي. خو د منګور پولیس بیا وایي چې د خواجه سراو یا نرخزیانو نه غوښتنه کړې ده چې په ډیرو کې داسې کارونه نه کوي چې د چم گاون خلکو ته په پریشانی جوړیږي. نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
منګور کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې پټول سواد کې دا وخت سلپاس شپک شلې ډله لري. دوی چاته سق قسمه زیان نه رسوي. په دا کې یو شمیر تنان منګور مولا بابا کې د مودي راسي اوسیږي خو چې کله هم نوې پولیس افسر دغه سیمه ته راشي نو وایي چې ودانې څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران اور په لیلا وایي
دلته کې نوې سچو اړ یو چرآشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانر علي ډنګري رااله تاسو دازي خالقه مونږ بکم خوازو مونږ د دې معاشري یو سيوم انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکراله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلې عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډې کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چیزان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو
دې خلکو ته خبرو نسته چې څوک هم پر ځای کران او ځینې کوي پرې دي وستړي کلو کنه د زمونږ په سکون جون تیر نکو په خلکو دې خوشحالي تیر کړو په ان کوي په پروګرامونه زمونږ مناله دي چام ستړې نه دي استاد خو په دې سواد کې نه کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو د غستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم د غزېته ارسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پر حقونه لري. حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي
پسواد کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی دا ډېر یو عجیب مخلوق ته
او مونږه عجزه کړه مونږ سپک کړه دې نه د دوی په کور کې زیشته نه د دوی په دی وسیدا ناسې دا مسله چرته ترپیخه دا چې به پولیس دې ځین او باسي چې تاسو او زید دې زیګینه نو خلک چرته لاړ شي دوی زمونږه خويند جرګه خپل باندې زو زمانه چې څومره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زی کنه زبد دوی د پاره کوم
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو ښاغلی ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کار روي وکړه
غیر متعلقه خلک بس ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کیږي نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه شو موږ دې کلي واغستې چې تاسو دې کونو ته په داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کیږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوت پوچه کوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکو د هجراګان وای کچرې پولیس د دوی په ضد د کاروای او بې وخته تنګول بند نه کړ نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ ورزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتی ځواکونو یو مشر عبدالجبار قهرمان وای د هلمند د جګړې پوزي حل لار نشته نو موړي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو سره د مهاجونو او ډلګیو په ساته خبري شروع کړي وړر زر بګان شمیر وسلوال د جنگ نه لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزی ولسوالیو کې د جګړې او بدامنۍ درې میاشتې پوره کیږي په دې حق له تفصيل زمونږه خبريال الیاس دایرا کوي
په هلمند کې ترلاس ډیر کلونه کیږي چې جګړه روانه ده اوس چې جنگونه د لشکرګا تر پلو را رسیدلې دي چرواکي وای په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامی لارې نه هلي جاو باید د سولې پر خبرو تمرکز وسی په هلمند کې د امنیتی ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وای د تیرې وې میاشتې د پلټونو څخه د نتیجې تر رسیدلې دي چې د دې ولایت جګړه د نظامی لارې نه ګټل کیږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسی عبدالجبار کارمان ول په همدی خاطر د وسلوالو سره د دلګوی او مهاجونو په کچه خبرې پیل کړې دي او ډیر ژر به نتیجه هم ورکړي د پداس حل کې د چ وسلوالو د تیرو دوو ورځو رئیس د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې بردون ته ضرور کړی دی حکومتي ځواکونه هم د یک شنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړی دي عبدالجبار کرمنوي د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند میشت لوی قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نمګړتیاو شتون د نتیجې تر سوالې دي چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنگونو لارې نه حلېږي
بهترین الله هغه لار چې واکن د ټولو افغانانو ارمان دی ابدمه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حق ورپور کړی دی او نتیجې یې وینم مثبتې یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راځي چې بیا به دغه ټول خلک د هغه دوستان چې نن یې موږ نومونه مطبوعاتو نشو یادولی دا به زموږ ته لاړه شي ادبي په مجلسونو کې ناست دي
که هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کیږي چې جګړې روانې دي خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدل د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي ځینو لسته نیکځایو بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د نامنوی روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنگونو مخه ونیول شي
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسیدلې هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځ تللې نو ښه خبره ده چې د سولې د لارې د خبرو د لارې د مذاکرات د لارې د پروسه مخته ولاړ شي او بریالي شي
که په رښتینی ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول د پاره صحیح هي ادرس پیدا سی نو طبيعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی
جنرال عبدالجبار کارمان ول د وسلوالو د یو شمیر کمانډانانو په شمول د جنو داسې کسانو سره هم لیدنی او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري د ول په لیدونکو ورته جواب ته سوي دي چې ګڼ شمیر وسلوال د جګړې ستړي سی او غوړي خبرو تکښینه دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړې وړاندې کوو. دا وخت د روانې غړې نیمه تر رسیدلې یو په پښتونخوا کې د مخام 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز د فرخنده صد نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسله‌واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارتونه دې خلاص کړي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرجو بل اوخته چې له نورو کلنو په پرتلا بدتر ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي. په دې مرجو بل کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسواري ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوادا خپلواک مرکز ته یو نظر پښتنې لمخې په 500 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پښتنه چې سورز مخکې خبره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کالو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشفق امیدواران د لومړنۍ رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شوي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکو کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي دا مشکو کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کارویانه کولې. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپان لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې دا ثابت کړي چې د ترهګری لارې د کامیابی نه بلکې د دنیا او د اخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولې دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د سیمې امن ته سخت نقصان رسېدای شي. پاکستان خو د لومړۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راند کارپوریشن سیړنیزه اداره وایي په افغانستان کې د روان جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده صد ناورو.
ران کارپوریشن سیړنیزا اداره په خپل یو ریپورت کې د دویم جنگي زمنا تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوه دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بد اړخونو ته کتنه شوه ده. په دغه کې ور شوه دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 1.15 پوینټس تر لاسه کړی دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخته راغلي دي. راند سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو امرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترګو ډلو په اړه خبرې وکړي چې لدغه هیواد په افغانستان کې تراګر بریدونه تر سره کوي او دغه لمنځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منځوري احتجاج کړي. لدې وړاندې د هند بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي وو چې لدې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې لدې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګري سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
بلخوا د ترکی وزیر اعظم منلې چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې په ځنو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله په هغه سیمو شوې چې په ورستیو کې کورد ځواکونو له سغدریز وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح پر دا ریپورت لري.
ترکی ځواکونو پروند سوریه یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په ورستیو کې له سغدریز وسلوالو نیولې په توغندو یو وشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف وشتلې دي. د لدی ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نشه کړې چې پورستیو کې کورد ځواکونه نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندو یو وشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریه د کردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې یې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دی پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کرد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود طغلو په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونه د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکي خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو چې د مشال د خبرونه سرته رسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د 2015 کال د عام خلکو لپاره افغانستان تر ټولو خنړی کال وو. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې 2014 کال په مقابله کې 2015 کال کې عام خلکو ته اوړیدلی تاوانونه یعنی د عام خلکو وجنه 3% زیاته شوې وه او په دغه کې د 25% زمواري بیا د حکومت په مخالفه وسلوالو اچول کیږي. د جګړې د خکېلو خواو لړخه د عام خلکو د حفاظت لپاره د کلو ژوندو سره سره ولی بیا هم د عام خلکو مرجوب لا زیاتېږي. دا پښتنه زمونږ همکار نوریاس نوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویان رفیع الله بیدار نکړی دا خاغله بیدار په جواب کې وایي
دا چې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په عقله باندې کوټلي اقداماتو کې په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکون یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغه شي کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کمواله لپاره خپل قمندانان ته اشارات کوي. د دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړل. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفات لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بيدر صاحب کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پراسی د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي.
بيدرسه په دغه راپور کې ویل شوې دي چې لومړی سر کې جګړه او نخته ډیر تلفات اړولې او پسې بیا د ماینونو وایدا د نړیوال قانون څخه ښکارا سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد چې الته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي او مسولیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستې. ولې تر اوسه پورې یو دوسیه هم د جرمونو نړیوال محکمې ته نه وړاندې شوی؟
په دې اخلاق د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچیرته خپل ملی میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید دا غوښتنې دعوت وکړي او راشي د شړنې او پلاتینې وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملی میکانیزم ده، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړی دي او څه مسولیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایط کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولی موږ د هر سولې په هر بیا نه غواړو. موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې کوم ځای ځل روان دي. دوه عمده شرطونه لرو. یو، د سولې سکالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په عقل باندې غتر خپل نه نشي. دویم، دا سولې باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو به خصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه غوي لیدل ده، دا غوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پښتنه وي او دا غوی مشارکت هم باید خو مشارکت پکې حتمی وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغه د هم باید راشي.
بيدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسی؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځنه ابتدایي هغه موږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي، دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویاند رفیع الله بیدار خبري اورېدې. ورته یو بل ریپورت ته د خبري ایجنسی باړې تاسوانه شوې کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بهالې لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی شوی، او ځینې کډوال یې د سہولتونو د نشټوالي لاوجه بیرته پیښور ته ستانه شوې. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پیښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. په دې حق له تفصيل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خبر جنسی باړې تخوا او ش وکاله پس زیاتره به کورشوي کې بلی ستنې شوي. خود دغه کې بلو خلک وای چې په باړه کې ورته سہولتونه ورنه کړای شول، او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي، او د پیښور باړې ترمنځ په تګ راته کې ورسره امنیتی ځواکونه وس هم ډیره سختي کوي. د باړې اکاخیلونه به کورشوي یو تن خوشحال خان پرې دی خپل کلی ته راستون شوی، او مشال ریډیو ته وای چې د بیا بهاله کومې وادي ورسره شوي وي هغه عملی نه کړای شوي.
ډېر وادي راسه شوي، تاسو له کورونه جوړیږي، سکولونه به جوړیږي، سړک به جوړیږي، خو هغه مونږ لا یو شیم په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تیر ولا، هغه په دغه کې شولو چې هغه خو مونږ خوا دې دی نه، ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي، او سړک کنډرې دي، او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي، مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چک پوسټونه لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مرنه بعد بیا څوک ور نه نشي واده ب چک پوسټونو کا بیماری دسا او یا چې کماله زخمی یا نور داسې بیماران یو درومه نو هغه کې چې کماله ډیر ټیم لاګي ولې چې چک پوسټونو باندې زی په زی تلاشی کیږي بل خاص کر کې د بجلی ډیر غاټه مصاله دا
او د باډی میرخیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډا وړې وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل بیرته په خبر ما شوخیلو تراغه
مو خپل کړه یو ډول اثر زنه تیرې کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغټ کورونا ټول ورانو ټیم نه تیرې دوه کې مو بس او پس ته لوډ شو بیا مو ځا کړی لنده وو سم پروت یو نو بنوي کنه بو بجلی نه وی بجلی مو سره جوړه کړې وی سم نو هغه جز ورام نه راتل لیکل نه کول بس پس هم کړه وروړلې ټول مر غریب تکلیف کې څوک څه تختان ته وګورې څنګه راته چې بس کړه ورو نه وړې دلته خې پروت ور نه دی اړېشته نه مزدوریشته نه شایسته ونهشته
او د باډي یو مشر سہیل پردای د باډي وسنی حالت پاړ وای
چې کم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلک یو خپل لوکیل نوځي خپل غل نوځي په لوشم اخلي ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ار څه مونږ دام نشو ویلای چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه د خپل لیول سره کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دی غا حد نه زیات سختي دو یو ټینشن غوندي وی چې او هو زه بیا پر شپږو تو چک پوسټونو ورڅم دا به کر اسکو مخ کې بچم
د خیبر جن سید باډي خلکو د ستونزو په حق له مشکل د یاد سیمینه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې حکومت د باډي د بیا بحالې لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختي کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او د باډې لوی بازار هم د تجارتي حلو زلو لپاره خلاص کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش زیار لزره پنځه سوا اتیا اول زره اته سوا اتیا او پنځه زره اووه سوا شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت د بلوچستان په دوه سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو پیغلو ته په یو پروګرام کې د چېغه کې وهل ورزده کړل شو سیاد چې یو غیر سرکاري اداره د خواوشا سلور میاشتې په یاد سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چېغه کې وهل ور وخول د یادې ادارې د مشر رازق فهم سره زمونږ همکار ناصر خدای نور ناصر خبرې کړې دي راځي چې په ګډه واورو
یارم خو د یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اول ته ما وکړلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدلی لا وخت ته هم په دلا شعور کې پروت وي نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغ سی او شیته منصوبه څنګه جوړول سی جوړې دی سی او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سی او هغه ته بیا یو پرت دی او منصوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلب ته ولېږ
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې مو جوړته وای یا هغه چې نوې ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ اسولته
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولا چې مطلب کم خلک وسی د چغه کزده و هغه استادان هغه خوانده نه و تعلیم یافته نه و
صحیح خبره
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې دا
وي مطلب یې مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستونزه دا ولا چې مطلب یو داسې سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړي ده څنګه کولای شي چې دغه هنر او نور خلکو ته منتقل کړي نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې غزمر روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل ته ورشي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري څه اوس هغه بیا دغه استادان ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو سپاغي کې دوی ته د تیوري وروښول شي د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او داغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ول چې د بلوس پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره و پیژندل او دې ته متوجي شو چې
شای په ټولو کې
او یو دی مشترک شای دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول چې دا زموږ شای دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سنجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه سو کې هم پښتانه انجلې نه و
دا هم بدبختی ده که خبر اوس و مشتد پښتون انجلو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یې سي موږ غواړو چې داس دکو مشت ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدل خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدل دا به په مخ هم روان دي
دغه نن چې تاسو دغه اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په کې خورا ډیر چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه ډیر لوی ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلاړلم پېښور له الته یو استاد وي درباب هغه ته موږ ولې ستبه چغه کرا جوړه نو هغه دوی چې کې د نمونې په توګه را جوړې کله خو هغه کې چې دا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بيخي په ختم کېدو دی او دا چې خلک دي چې یو لمر سره استاد یې سیاتیا کلن هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره مشتره مختص ولا خو بهر حال بیا هم مطلب خلک چې په دې کې دلچسپي لرله لس چې کې مل یو ځای راړي او لس مل بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وي چې په سیمو کې موجود دي چې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بل دا کلو دا شانه راټول وځو چې کوم راټول ک نو دا ختم سول بای چې موږ نوې شعر راو نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا کورې چې کی جوړی کله او دا اوس موږ د کوم کې د هغه د توفیق په شکل کې ورهم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وساتي
مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه وړاندې د دینه چې سرته ورسیږي په اخر کې یو وار بیا د فرخنده صد نه د خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نسې راتلونکي کې خوشي شي حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش واستواره ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه دې اخلاص کړل شي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3,550 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت واستوای ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکیه به هوایي اډې ته خپل جنگي جاسوسونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز ته یوې نظر پوښتنې له مخې په 540 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند اخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پولیسو نیسي نیول شوي دي. د یونان یو جګړې امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. او زه منور شاه زما همکاران اساق اميري او فرخنده اسد د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاله و بار شئ.